درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي د اوسنۍ رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو لومړی د دې سات خبرونه واوري د هند د باندنوی چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې لیکلي له شاغلی عزیزی سره د کابل او نوی دیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري کړې دي. نورالدین عزیزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي د هند له باندنۍ چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو د سوداګرۍ د ګډې خونې د جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحدو ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخکې نوې ډیلي خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیال استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه یې بې ثباته کړي. انا اوستی ګونیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته د پنجشنبه په ورځ دا هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا ده. په امنیت شورا کې د روسیې استازی سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډیر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وایي چې بهرني وسلوال په افغانستان کې نشته او د داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د بنو پولیسو د هغه تحریک د یو وژل شوي مخکښ ګیلمن وزیر ورور عرفات او د تره زوی حاضر خان نیولې دي. پښتین د نومبر په 19 پر خپل فیسبوک پاڼه د غندنې په ترڅ کې لیکلي چې پولیسو هغه کسان له عدالته له ځان سره وړي دي. د عرفات پښتین د کورنۍ پر یو غړی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د نومبر په 16 مشال رادیو ته ویلي چې پر هغو دواړو تورو چې د ګیلمن وزیر په وژنه تورن کس آزاد داور باندې حمله کړې ده. خود هغه په وینا دا بی بنیاد داوه ده او کورنۍ پر آزاد داور هیڅ برید نه دی کړی. تر اوسه پولیسو او د آزاد داور کورنۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. منظور پښتین په خپل لیکنه کې د پاکستان پر ریاست تور پوری کړی چې د ګیلمن وزیر د قاتلانو د نیولو پر ځای د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي او د پښتنو خیرخوا لا درکه کوي. د پاکستان حکومت په دې حق له څه نه دی ویلي خو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت یا ریاست پر ضد د خلکو د پاسولو په تور کې بندیز لګولی دی. پی ټی ایم او د بشري حقونو نړیوالو ادارو دا بندیز غندلی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینه له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدلی چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې یوې پیړۍ کې دومره لږ ورش نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. او اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپرویژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تېره شپه د زاپرویژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دا برید په څه ډول وستي شوی دی. تر دې مخکې اوکراینی چارواکو د لاشود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکی هلی او احترامات می قبول کی قدرمن او درنوز دکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. دنن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز دکون کی برترو غو جوړ او صحت مند یا سعود صحت چمه بم پتن وی درنه او بلری دکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مرمن او اړوندې نو افغان مشهور مرمن پیشنه او د هغه د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشا ګلالی زده کوونکو تیره ورځ لوست کې مراد تاسو میرمن شربت ګل او پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن شربت ګل څوک وه، چېرته زېږېدلې وه او څنګه وکولی شوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله لولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من ته یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشا ګلالی زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې دا چې تاسو په ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع میرمن الهی ده. لولو چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. میرمن الهی، میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلاره لوستې. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاونده ډیره صحیح او پر قرآن او مهربانه میرمن وه. تر نو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور وه، یعنی د بایزید پیر روشان لمسی او د جلال الدین لور وه چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و له خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی وه. د هغه وخت یو عالمه، پوخه، فاضله او د غوړو اخلاقو خاونده وه، کوم چې په ډیر زیات صحابت درلوده او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په 1212 سپږمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړه کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهی د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشري نشه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالی زده کوونکو، په 1212 سپږمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه وه، د دغې وصیت یې هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل سي چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له احداد سره واده وکړه، ډیره پریکرانه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشانیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له احداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه، او زیاتره وخت به یې خاوند احداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل، او د دې په مصلح او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او هم چې نن د دې لور دریا خاتو د روشانیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او هم چې نن په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخت مبارزه سرته ورسوله، چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعال ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به هم زیات مرسته او کومک کوله، هغه ته به غوره مشورې ورکولې او په فکر کول کې به مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه احداد شهید شو، او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزبر د خیبرې درې لاري خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او روزګرزی کومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړل، پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند احداد کله چې شهید شو، نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دی ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وو کابل ته، دی چې شو روان وو. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونه سره د خپل پلویانو لشکر راټول کړل، تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې او ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوي خو د خپل منځنی اختلافات او لبلي خو د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه، نو ګورګانی حکومت ته یې سخت ماته ورکړه او هغوی ته سخت مرګ ژوبله واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې د غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېر زیاتو غورځنګونو او ډېر زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو، چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهور رئیس څخه یو خپل منځني اختلافات و، چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې، او له بلې خوا څخه د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله، او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو، او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتل شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال، نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله، او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربنده شوله، ځینې کسان بندیان شوله، او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندۍ کې مړ شو. مرمن الهی لخبل المسیانو قدر قدرداد او مهدی داد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیارا ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګاني مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدي په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه، تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیرا ته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداف تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې د دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړو، هغه وصیت په حقله په کتابونو او اثر کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځني او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی ملمسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یې تیرا ته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هدې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یو د جنو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په هکله معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان المسیح او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. یعنې نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو سره لوستلي وای، د صفحه کوم معلومات ترلاسه کړي وو، او همچنان هغه معلومات به د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نو درنو زده کوونکو، زما ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذره به هم تاسو ټول تشرق اس په مندن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوږ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند وو، سجه او صحت چم په پتر می خوږ او ګللی زکون کو لکه سره می چیز مرستا سودنن ورځی درس مضمون د پان مشهور مرمن اړوندې د پان مشهور مرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زده کوونکو تیر ورځ لوست کې مراته سو میرمن الایی و پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن الایی څرنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله مند یم چې تاسو ټول درنه خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مرو. ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن عینو ده. بولو چې میرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د میرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن عینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو وګلریز د کون کول ولو چې میرمن عینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهورو څخه و چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړور میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه و چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په میلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازه ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. د په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدل و کوټه پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کوونکو، دا میرمنه یو له هغو اتلو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې که څه هم دی خاوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن عینو سره وګوري، خو دی خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشا ګلالیز د کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یدیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و، بلې اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن عینو دیدن ته ولاړی. عینو چې خپل خاوند ولید ډېر زیات خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېلې اجازې د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېر زیات خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه پته راستون شوې خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خاوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندستان کمپنی په جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خاوند یې ورته وویل بلې هو د هغه څخه موږ پته راستون شوی یو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون سوی نو ته څنګه کورته راغلی وازې تزره لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شول چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون سوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځو زده کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوسه مهاله پورې کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې ته زړه لرې آیا یوازې تا ته تلوارې تر څو کورته ولاړ سې مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبی کولای چې د خپل کور او میرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې میرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودي چې زما څخه لیر اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبی کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتش چې د لسما د لیدو د پاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او ټول به خلک ماته پیغور او تانه راکې نو خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولاړسه د خپل قرارګاه ته ولاړسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوندې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړ چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر شول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه اپرینتی پر تاسو هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریپانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی ان کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سپل لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه ته بیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله سو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دی ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لوی لاره موقعیت لري همدا ډول د دې ننګیالي زړوري او پر وطن مینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لوی لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچني غونډي کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ټبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندی توري لیکل شوی دی. درنو خوښسته کوونکو د میرمن عینو پر خبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې سلیکل شوی دی دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندی توري لیکل شوی دی چې هغه عبارت دی د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالی پښتنې میرمن عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا بددي د قبر تر غونډې لاندې بهېدي د دې د ملي غرور او علمي همت او لقبله وروبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې ته وروبخښه او په هغه قریز کې په یو غونډې کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت وو د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی وو د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو میرمن عینو مو مجبتا سنن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږ او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لندیز ولیکې د نن ورځې او تیر ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړي. تاسو ټول خوښ او کول لیست کوون کې به د نن ورځې د لوست خلاصه بنوښته کوي. یعنی لندیز بنوښته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړل او خلاصه یې څه و او هم چنان انه یوازې د چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوي بلکې د دې ترڅنګ به تیر ورځې پر لوستنه باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د دې کې څه مزه کړو او سې جې تر بل داسې در سفر چې زستا سپدرانه چو پړ کې حاضرې جام د علاقه ما شو وخت
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. نن مو ملما د ټولنیزو شبکو یو فعال افغان دی سید ادریس سادات یادوم چې د ننګرهار ولایت د هسکی مینی اوسیدونکو دی خو لنن څخه شاوخوا 22 کاله پخوا د خیبر پښتونخوا په شمشتو کمپ کې زیږیدلی دی. د دې ترڅنګ چې په ټولنیزو شبکو کې فعال دی تخیلي کیسې هم لیکي. شغلی سادات تمیل هر کلی ویلو وروسته وویل چې لمړی د خپلو ټولنیزو شبکو د هلوزلو پاړه تاسو درنو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
من خو چې دې په سوشل میډیا کې ډېر کار کوم. ساروان صاحب ناول لیکل کیسه لیکل لنډه کیسه لیکل همداسې یو نیمه مقاله او ځینې خبرې داسې چې د ټولنې لپاره مثبت فکر ولري او مثبتې خبرې وي ترڅو خلک ترې استفاده واخلي او د ملي والی لپاره یو څه ګټه ولري. نو دغه د ټولنیزو رسنیو همدغه مسؤلیت دی چې یو لیکوال او یو ژورنالیست لپاره متوجه کیږي او همدغه مسؤلیت باید هر لیکوال لزان سره ولري او موږ هم همدغه مسؤلیت په ځان باندې اخیستې ترڅو خپل ملي ارزښتونو ته کار وکړو او خپل دین اسلام دا زموږ اولیت دی.
تاسو چې ناول نور ادبی ژانرونه لپاره کار کوي، څه ډول یعنی تاسو د خلکو دا ډول آثار خپروي یا په دې برخه کې چې څنګه څوک لیکوال شي یا ناول ولیکي یا کیسه ولیکي په دې برخه کې لارښوونه کوي؟
نه، زه دې برخه کې لارښوونې مخکې به مو ملګرو ته ویل، اکثر ملګرو موږ نه پوښتنې کوي چې څنګه وکړو څنګه ونه کړو او کومې لارې دي، هغه لارو پوښتنه هم کوي. اوس هم ملګري پوښتنې کوي چې څوک پوښتنه وکړي، هغوی ته معلومات په دې اړه ورکوو تر څو دغه د لنډې کیسې او د ناول د برخې همداسې ادبیاتو په برخه کې، ادبیات خو ډېر زیات مسؤلیتونه لري، اکثر ملګري په دې باندې خبر نه وي، خو زه به نن تاسو ته ووایم چې ژبپوهنه ده همداسې په ادبیاتو کې ارواپوهنه ده او نور ناول لیکل دي، د ټولنې مثبت فکر پیدا کول د هر څه غسه دي چې ادبیاتو پورې اړوند دي، او باید چې ادبیات په خپل ادبیات چې دغه برخه لزانه سره باید چې ټول ملګري ولري، او ادبیاتو کې همدغه مهم سیزونه دي. نو سروان صاحب، زه خوایم چې لنډه کیسه ناول دا د ټولنې لپاره یو مثبت پیغام کېدلی شي، ځکه دا یو کتاب غونته کې دینه برابرېږي، او کتابونه چې دي هغه د خلکو فکر بدلوي، دا کتابونه چې څومره راځي څومره لیکل کېږي د فکر د بدلولو لپاره، دا ځکه زه وایم چې کتاب که څوک یو کتاب لولي نو هغه د دې لپاره لولي چې څه ترې زده کړي، او هغه بیا دا نه وایي چې دې کتاب کې مطلب، اکثر نن سبا داسې شوي دي کنه کتابونه چې دې کې شاید څه غلط وي یا به نه وي، نو هغه همدغه علت دی چې د یو ښه فکر د پیدا کولو لپاره موږ هره ورځ خواري کوو، زحمت وباسو، او همدغه بیا سوشل میډیا ته ټولنیزو رسنیو ته هم راوړو او نشروو یې دغه برخې.
په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو شمېر ځوانان په ډېرو عجیبو غریبو شیانو بوخت دي، مثلا ځینې یو بل ته کنسلې کوي یا د سپارونکي مسائل مطرح کوي. تاسو چې له دې لري د ادبیاتو لپاره کوي، د خلکو د اسانو د روښانولو لپاره کار کوي، نو آیا مینوال هم لري، هومره ډېر لري چې تاسو قانع کړي؟
بالکل بالکل سروان صاحب، زمونږ کتابونه چې دي اکثر په کتابتون کې چې موږ نشر کو، بز الله تعالی فضل لې کې 15000 10000 30000 افغانانو پر زمونږ کتابونه مطلب رسیږي. ابل ورځ زما یو کتاب حکمتریان سه په خپل غږ باندې ویلې و، تقریبا 200000 نفر د هغه په خو غږ باندې دغه کتاب اوریدل، لوی امپراتور هغه کې د احمد شاه بابا، او تقریبا 200000 که 250000 نفر دغه هغه کتلې، او 15000 نفر دغه ناول برخی لیک کړی وي. نو زه دا وایم چې دا یو ښه خدمت دی، او دا د لومړی خلینه لیکل شوی دا ناول، لکه داس لیکل شوی احمد شاه بابا په خپل کیسه کې چې زدل تلاړه اصفهان تلاړه یا په پانی پت جګړه کې می دغه دغه زینو کې فتوحات وکړل، چې دغه په 1950 کال کې تقریبا دغه یو نوی ژانر رامنځته شولو چې مونږ ښه بڼه سینوهلی دلی شو، چې دی هم خیالي کیسه ده، خیالي فکرونه ورکچول شوي دي، مگر کیسه رښتینی ده. همدغه سم لوی امپراتور ناول هم برابر کړلو، او د سوشل میډیا په برخه کې وس ډیر زیات وسونو کې نشر شوی دی، چې یوټیوب چینلونه هم یوټیوب چینلونو کې هم نشر شوی دی، فیسبوک پیجونو کې هم نشر شوی دی، همداسې په ډیرو نورو ځایونو کې هم نشر شوی دی دغه کتاب، او ډیر زیات مینوال لري. زه کابل ورځ ما یو ځکه ولوستل د دې یو کیسه چا نشر کړو، لاندې ټولو ملګرو ورته لیکلي چې دا نادر افشار پاچا دغه کیسه دغه سکړه و، هغه کیسه ډیره خسته راغلی و پاره کې. نو د دې مال معلومات کیږي چې دغه کتاب خلکو ډیر زیات لوسته دي، او ډیر زیات خلکو پر رسیدلی. همداسې په فیسبوک کې یوټیوب چینل کې ځینو نور ملګرو ته کلیکولان دي کړی دي، دغه برخه ته هیڅ هم سی کار نه دی کړی. که فیسبوک یو ګورو نو هر ورځ منفی تبلیغات پکې نشریږي، منفی خبرې پکې کیږي، لکه څنګه چې مونږ کرکټ برخه ګورو، راشد خان دی کبل دی کبل، دوی پسې منفی تبلیغات کیږي، هغه خبر خسوک نه تشویقي، او منفی خبرې چې وشي هغه پسې خبرې کیږي. نو دا د سوشل میډیا او منفی په ټولنه کې او به چې دغه څخه ځان وساتو باید چې خپل خلکو ته تشویق ورکو په دغه برخه کې هغه چې ښه کار کې باید چې تشویق کو که غلط کار کې باید چې خیر کې صورت وکړو خو تشویق هم ډیر اړین دی دغه خلکو لپاره په سوشل میډیا هم دغه لپاره جوړ شوی ده چې څوک ملي ارزښتونو ته کار کوي هغوی ته باید چې تشویق ورکو د تنبیه څخه ډیره ډډه وکړو که چیرته بیخي بیا اخري حد وي نو خیر تنبیه هم مشکل نشته او داسې نه ده پکار چې فضول الفاظ استعمال کړو د خولې نه غلط الفاظ راوباسو کنزلې او نور څیزونه چې دا زمونږ ټولنه ډیره بیماره ښیي ډیره داسې ښیي لکه څوک چې د ټولنه څوک ونه لري یا هم ډیر بیادبه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي ډیر بې علمه خلک په دې ټولنه کې اوسیږي نو زما به د خلکو ته دغه توصیه وي چې که فیسبوک استعمالی که یوټیوب استعمالی که ټیک ټاک استعمالی نو که په پښتو استعمالی نو هیڅکله دې هم داسې څه نه کوي که پښتو که په دری دواړه زمونږ رسمي ژبې دي او په دغه ژبو کې دې هیڅوک هم داسې څه نه استعمالی چې هغه زموږ کلتور ته زیان ورسوي زموږ ټولنې ته زموږ افغانیت ته زموږ پښتو ته زموږ اسلام ته زیان ورسوي او دا نن سبا ډیر عام شوي دي خو د نیکه بخته باندې په دې وروستیو کې ډیر خلک راوتې دي چې هغوی د علم برخې ته ډیر کار کوي لکه څنګه چې اوس سید شینواری صاحب ګورو هغوی علمي خبرې نشرۍ په خپل یوټیوب چینل باندې همداسې حمزه صاحب زاده ګورو چې تاریخ سپړي او نور هم ډیر ملګري راوتې دي ډیر کار کیږي او زه لا هم د دې هیله مند یم چې داسې نور هم ښه کارونه وشي په پښتو ژبه کې چې تر څو دغه ټولنه د علم په برخه کې ښه پرمختګ وکړي د ټکنالوژۍ په برخه کې ښه پرمختګ وکړي
ډیر خلک په ټولنیزو شبکو کې لوستل کوي مثلا یو کتاب هلته وړاندې شي لولی ډیر او که چیرته هغه کتاب لوستل شوی وي په غږ کې ډیر اوري
متن ډیر خلک لولي البته د صوتي نه متن چې دی واتس اپ کې هم لیږل کیږي په هر څه کې لیږل کیږي او صوتي هم خلک مینوال شته دی خو چې هغه سې ولیکل شي چې اخري حد کې وي ډیر ښه کتاب وي لکه د احمدي صاحب کتاب ونه مونږ راخستلی شو نصیر احمد احمدی الله تعالی دې وبخي هغه کتابونه که موږ وګورو نو هغه کې ډیر داسې معلومات شته دي او ډیر ښه کتابونه دي چې په لوستلو باندې هم ارزي او که هر څوک ووایي په غږیز شکل باندې نو هغه بیا ډیر خلک اورېدلی شي او که چیرې بیا یو کتاب کې دومره معلومات نه وي خو بیا هم د علم له پلوه ځکه مونږ ویلی شو چې کتاب داسې کتاب نشته دی چې څوک ترې یو څه زده نه کړي هر کتاب کې به څه نه یو څه زده کیږي نو هغه بیا په پی ډي ایف کې ډیر لوستل کیږي ډیر ملګري زی په پی ڈی ایف کې خو نن سبا په عموم کې په پی ڈی ایف کې ډیر زیات
کتابونه لوستل تاسو ول چې لولي کتابونه خلک ډیر نسبت صوتي ته دا کتابونه خو پرندوی ټولنه چاپوي مصرف پی کوي دا کتابونه چې په ټولنیزو شبکو کې خپري شي فکر نه کوي چې هغه خبرندوی ټولنه ته تاوان رسیږي یا دی کاپی رائټ کوم مسله نشته
دا خبرندوی ټولنې ته تاوان رسیږي واقعیت د کاپی رایټ مسله مشته د مونږ کولای شو چې ګوګل ته اپلای وکړو یا هم کتابتون کې چې د شمشاد زهیر صاحب د کتابتون مدیر دی کاغه ته وایو نو هغه کتاب سیده لری کوي د کتابتون نه هم خو که یو ځل وویشل شو نن سبا خو چې د اکسونو نړۍ ده نو اکسونه چې تنه واخلي سره او پی ډی ایف یې نشر کی په واتس اپ کې نو هغه بیا هر څه بس کتاب بازار خراب شوم دغه مشکل دی مونږ هم دغه مطرح کو او د کاپی رایټ سیستم هم داسې خاص نشته کنه نو کتابخانه وایي چې دغه مشکل ډیر عام دی او ټولو ته مشکل پیدا کړی دی د خپلواک صفحې کتاب چاپ شوی او څوک مخکې له فکر تر عمله نو په دغه کتاب کې ډیر ښه معلومات نشر شوي ډیر زیات وچلېدو تقریبا درې څلور چاپه نشر شول زر زر دانه چاپ شو او هغه خلق واخسته اوس چې دغه کتاب پی ډی ایف راوته نو هغه ډیر زیات خفه ولی چې هغه په خرچه کړي واغه کتاب باندې تقریبا یو کال یو نیم کال خواري سړی وو کی بیا غن رښت دغه کتاب یو سخه فروش وو کی او پی ډی ایف چې روزي نو هغه کتاب ټول ډون شي ختم شي نو پی ډی ایف ډیر غټ مشکل نن سبا پیدا کړي دی د ویواج افغانستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم امریکا کې د نورو ځینو کې هم مشکل پیدا کړي خو هغه ځکه چې د ای بوکونه خرڅيږي په امازون کې په د نورو انلاین پلیټ فارمونو کې خرڅيږي هغه بیا دغه کتابونه چې دی یو څه ګټه لیکوال ته هم رسې خبرندوی ټولنې ته هم رسې خو دلته بیا هغه مشکل حلېږي نه امازون چې د پښتو کتاب ځان ته اکثر نه قبلې هیڅ ډول کتاب پښتو ځان سره نه پریدي ولې چې پښتو کتاب څوک خلی نه نو ولې ځان سره پریدي چې دوه درې ورځې خرڅ نشي نو بس هغه نه لري کې د امازون نه نو مشکل ټول همدغه دا شوی دی چې کتابتون په وړیا ډول باندې ټولو پښتنو ته کتاب رسی، نو دا یو ډېر غټه ستونزه ده د کتابخانو دپاره هم، خپرندوی ټولنو دپاره، هر چا دپاره، لیکوال دپاره هم.
لتا سره په دې چینل کې، په دې ټولنیزې شبکه کې نور څومره کسان همکاري کوي؟
لما سره چې دی په ټولنیزو رسنیو کې او کتاب چاپولو او چینل هر څه کې چې دی، نو ډیزاینران دي مونږ سره، او هغوی د کتاب ډیزاین چې دی هغه زه پخپله نه کوم، همداسې کمپوز هم پخپله نه کوم، کمپوز هم په نورو ملګرو باندې کوو، نو هر یو ته بیا خپل هغه ورکول کېږي، اجوره ورکوو یو څه، خو داسې تعداد معلوم نه دی. مونږ چې خپله کار کوو، زه خو خپله سوشل میډیا کې، ټولنیز رسنۍ کې خپله کار کوم، نور د کتاب په برخه کې چې دی هغه ته بیا یو کس نه هغه کې کافي کېږي، ځکه هلته څېړنه هم په کار وي، او ډیزاین بیل په کار وي، کمپوز بیل په کار وي، نو هر څه لپاره بیا مختلف نفر په کارېږي.
ټولنیزو شبکو ترڅنګ نور مصروفیتونه مو څه دي؟
د ټولنیزو شبکو ترڅنګ زه په ننګرهار ملي راډیو کې وظیفه لرم فلحال دپاره، او همدیزي کې کار کوم. ملي راډیو چې ده، دا یو ښه غږ دی تر څو زموږ د لیکوالانو او د نورو خلکو غږ تر ولس او چارواکو پورې ورسي، او دا یو ښه دنده ده. زه په دې باندې فخر کوم چې په داسې یو ځای کې دنده کوم او هیواد ته خدمت کوم. او نور په پوهنتون کې هم یم، آخري کال مې دی، همدغه زموږ مصروفیتونه دي د دغه ایپ سره په خوا کې.
پوهنتون یادونه م وکړه، څه شی لولئ، څه شی مو لوستی دي؟
زه خپل ادبیات لولم، پښتو ادبیات لولم، او دا پښتو ادبیات هم دا زما مسلک هم دی، خپل شوق مې دی، او انشاءالله چې ښه نمرې اخلم، ښه یو څه زیاته خواري کوم په دغه برخه کې، ځکه چې څه دی خپل شوق یې مسلک شي، نو هغه برخه ته بیا اسې هم سړی خواري کوي، زحمت پکې وباسي، نو همدغه پښتو ادبیات لولم.
پښتو ادبیات مو په دې خاطر انتخاب کړي دي چې ادبیات سره مینه لري، او کومو په دې خاطر انتخاب کړی دی چې له پوهنتون نه به فارغیږي، بیا به په دې برخه کې کار کوي. نن سبا اکثره خلک د خپل مینې په ځای اول دې ته توجه کوي چې که یو شی لولم نو سبا به په کې کار پیدا کوم.
نه، زه د کار دومره خاص توجه نه کوم. ما ته وایي چې کار مهم دی که نه، افغانستان خو همدغسې ځای دی بالکل، چې کار ونه کړو نو هېڅ هم مشکل نشته. خو ما پښتو ادبیات دې دپاره انتخاب کړي دي چې دا زما شوق دی، او زه تقریبا یولسم صنف کې وم، که لسم صنف کې وم، ما لیکنه شروع کړې ده، ناول لیکنه هماغه وخت نه شروع ده، او دا د پوهنتون هم په خلاصېدو شو، نو لا هم پکې لګیا یو، او د استادانو ښې ښې مشورې مونږ سره دي، او اورو یا د استادانو خبرې. جانزیب احمدي استاد، همداسې علاءالدین حسام استاد، دوی تکړه استادان دي زمونږه، او نوم هم لري. اوله کې چې ابراهیم امکار استاد چې په پښتو ادبیاتو کې واقعا چې د ستاینې وړ شخص دی، هغه زمونږ استاد تیر شوی دی، او دا استادان چې دي نو مهم استادان دي، او پښتو ادبیاتو کې همدغه خبره ده.
تاسو ویل چې ناول مو لیکلی دی، نور آثار په اړه وایس، نور څه لیکلي دي، چاپ شوي دي او کنه دي؟
سروان صاحب، په دې تیره میاشت کې زمونږ امتحان و، هغې نه مخکې زما یو کتاب چاپ شولو. ما خو خپرندوی ټولنې ته ډېر وویل چې زما امتحانونه دي، نو زه نشم کولی چې کتاب ته بیا رسیدګي وکړم، اول ته اعلانات هم ورته غواړي که نه. نو خو بیا هم هغې وویل چې نه، دا کتاب باید چې چاپ شي، ځکه چې همدا اوس وخت دی، پوهنتونونه شروع شول، نو الکان ټول راځي د کلیو نه پوهنتونونو ته، او دغه کتاب به ملګري واخلي، څخه فایده به ترې واخلي، ښه به مستفید شي تنه. نو هماغه چې بیا هغه کتاب چاپ شو، هغه کتاب د سلیمان علیه السلام په اړه و، د پیریانو بادشاه په نامه و، او تقریبا دو نیم کاله په دې باندې څېړنه شوې وه. زه په پاکستان کې وم، نو هلته بیا زه مختلفو کلیساو ته لاړم، عیسویانو سره کېناستلم، هغوی بایبل راوخستلو نو بایبل ما ټول مطالعه کړو بایبل چې تورات او زبور او انجیل دا ټول پکشته دي تورات عہد عتیق عہد جدید دا ټول مې ولوستل نو همغه کتابونو په بنیاد باندې به مې هغه د اسلامي علما او لنظر هم تیر کړل چې کوم خبري ډیر زیات داسې سيزونه دي چې اسلامي علما وایي چې دا اسرایلیات دي دا پکې نه راخلی بیا ډیر خواري مو مطلب په هغه کتاب باندې وکړل او په دې کتاب کې بیا کتا سی وګورئ نو د تورات او زبور او انجیل آیاتونه هم ذکر شوی دي اکثر زینو کې ما آیاتونه راخستې دي هغه مې ځان سره ټول کتابچو کې نوٹ کړی کوم معلومات چې د سليمان عليه السلام په اړه دغه د پیریانو بادشاه یو څوک مخ کې چاپ شلو هغه نه مخ کې چې د بدرنګ په نامه یو ناول چې هغه کې د افغانستان ښکلاوي ذکر شوی وي د نورستان د ولایت د کونړ ولایت او ډېر یو کوچانی کیسه ده سي تقریبا زما هغه وخت کې فکر مې دا و چې ډېر زیات په هغه باندې خیال وکم په فوکس مې په دې باندې وي چې د خپل وطن خپلواوي خلکو ته وخیما نو هغه وو چې دغه ناول مې ولیکل او د هیواد خپلواوي په کې ډېر ښه انځور شوی دی او ډېر ملګرو پرې ښه نظر ورکړی دی کوم په پیدا سي نظر ورکړی چې خو هغه بیا ادبیاتو برخه کې ویلي دي چې یو څه مشکلات دي مطلب ګرامر په خو یا هم ویونو کې داسې مشکلات راځي چې هغه د معیار په برابر نه وي
د کوم کتاب مو خلکو ډیر ارکلای کړي یا خلکو ډیر خوښ کړي دي
مخکې اول کې چې یو کتاب چاپ شوی لوی امپراتور په نامه د احمد شاه بابا کتاب او هغه کتاب ډیر خار کله وشلو ډیر ملګرو خوخ کړل ډیر ملګرو په تشویق کړل ځکه چې هغه کې یو تاریخي کیسه و زمونږ د ستر امپراتور احمد شاه بابا پاغه کې د احمد شاه بابا پاړه پوره معلومات ذکر شوی او هغه معلومات چې په داسې شکل باندې لیکل شوی چې لکه احمد شاه بابا چې په خپل ویلي نو ډیر خلکو په دا نظر ور کړو چې کچیرته د نصاب کتابونه هم دغه ډول لیکل شوی وای نو مونږ به ډیر په خپله شکل زده کړی وای ځکه چې نصاب کتاب د لیکل شوی دی چې دا احمد شاه بابا چې د 1902 کال کې وزیږی دا دلته لاړه ولته لاړه نو کچیر دغه شوی داستاني شکل ورته ورکول شوی وای او ادبیات هم پکې مطالعه شوی وای نو ډیر بخښ وای خلکو ډیر پکې دا نظر او د حکمتریان سی په کمنټونو کې هم دا خبرې شوی وي خلکو ورته کړی وي همداسې بیا هغې وروسته نازوان انجلۍ وو چې په درې میاشتو کې تقریبا زر جلده خرڅ شو نازوان انجلۍ یو داسې ناول وو چې په جهاد باندې څرخیږي حماسي کیسه ده او زمونږ هیواد هغه کیسو سره تعلق لري چې زمونږ په هیواد کې دغسې کیسې تیرې شوي دي په خلکو باندې ظلمونه شوي دي نو هغسې کیسې بیا زمونږ افغانان هم ډېر زیات خوښوي عین وروسته بیا دا بدرنګ په نامه ناول شو چې هغه هم زمونږ د هیواد حالات منعکس کول او اوس چې دی د پیریانو بادشاهانو چې د دې کتاب څومره ښه استقبال شوی دی زه نشم ویلی ځکه چې ډېرو ملګرو چې هر چا لوستی دی ښه نظرې پرې ورکړی دی او تر اوسه پورې ما داسې کوم نظر نه دی لیدلی چې دغه کتاب په اړه چا منفي نظر ورکړی وي او د پیریانو بادشاه واقعا چې ښه ناول دی زما په خپلو کتابونو کې هم دغه کتاب سره ډېره علاقه ده ځکه چې ډېر زیات خواري مې پرې کړی ډېر زیات زحمت مې پرې ویستلی دی د نورو کتابونو په پرتله کتاب د تخیل او ادبیاتو نه خالي وي هغسې هم بیا خوند نه کوي ځکه بیا سوک خوخینه خوند ورکي کوم لیکوالان چې موږ نن سبا کې ګورو که احمدی صاحب د هغه هم خلکو چې خوخ کړي دغه د تخیل په برخه کې خوخ کړي دي ډیر خلک په دغه برخه کې خوخه همدا چې نسیم اجازي صاحب د ډیر کتابونه لیکلي دي خلک کډر خوخه په سبا باندې چې په اغه ته د تخیل رنگ ورکې د ادبیاتو رنگ ورته ورکې او هنري رنگ ورته ورکې یو هنر پکې پیدا کړي نو اغه هم ځکه هم دغه باندې خلک خوخه نسیم اجازي سی به نور لیکوالان هم چې وګورو کسینوه کتاب هم لیکل شوی دی په ښکار ډول باندې بهرني لیکوالان ټول وای چې دغه کې تخیلات ډیر زیات راغلي دي او کیسه پکې دومره رښتینی ده خو تخیلات ته پکې زی ورکول شوی نو ځکه د کتاب هنري ښکاری او ډیر خلکو ته خوند ورکې
ټولنیز شبکو که بیر تراو گرزو لنور خلکو ستاسو هیله سره چه چو کی چه نور تی خیر ورسیگی
زما خو لنور خلکو سخه هیله داده ساروان سیف چه لیکوالانو سخه ل علماء سخه ل پوهو خلکو سخه چې خپل علم راواخلي په دغه سوشل میډیا کې نشر کی دغه ډیر مهمه برخه ده کچیرته څوک علم نه لري هغه د څو کې ژبه د زده کی انګلیسي د ژبه د زده کی دری چې زمونږ خپل ژبه ده به ضرور ورته یاد دي دری کوم ډیر زیات معلومات شته دی اردو کوم ډیر زیات معلومات شته دوی باید چې کوخه وکي چې دا خپل علم په نور ژبه کې زیات کی انګلیسي کې کوم په خونځي کې زده کړي د دې لپاره مزده کړي ترڅو له نورو ژبو څخه هغه د نور ژبو ارزښتونه او د نور ژبو علم راواخلو په خپل ژبه کې خلکو ته وړاندې کو او کچیرته دریز د کوم دا هم د پاره ده نو د نور ژبو څخه د علم راواخلي او خپل ژبه کې دی وړاندې کی همداسې د علم په برخه کې دی ډیر کارو کې لیکوالان دی لګی شي زمونږ مولوی صاحبان په یو هغه کې ناسي یو کوټه کې او خلکو ته تبلیغ کوي د دینه به زبه مدا خوي چې سوشل میډیا ته راووزی شتم دی او څه شته دی خو ډیر کم دی نو که مولایان لیکوالان دوی ټول راووزی او په سوشل میډیا کې کار وکړي هم به یو څه رزق ګټي دغه برخې څخه او هم به خلکو ته ګټه رسیږي دغه معلومات چې کم دي د علم د برخې دا زموږ ته ډیر زیات ضرورت دی نن سبا کې په پښتو ژبه کې او بیخي نشته نن سبا خو ټکنالوژي ډیر پرمختګ وکړو چټ جی پی ټی راووتله دغه ډیر ښه کار وشلو خو که چیرې زموږ خلک علما او پوهان دغه کار وکړي نو ټولنیز شبکې به مو ډیرې زیاتې د ګټې وړ وګرځېږي او خلک به ډیر زیات راشي زمونږ یوټیوب 30 میلیونه نفوس لرو په افغانستان کې او ټول یوټیوب استعمالوي نو 3 میلیونه 4 میلیونه نفوس استعمالوي ولی ځکه چې نشته دی څوک کریټران نشته دی په هندوستان کې تقریبا 2 میلیونه نفوس چې دی هغوی خالي کریټران دي جوړوونکي دي په یوټیوب کې نو تاسو خپل فکر وکړئ هغوی به څومره خلک هغه به اوري دا کیسې د هغوی د معلومات به ګوري نو همداسې پښتو ته هم پکار دی چې ډېر خلک لګیا شي کار وکړي په دغه سوشل میډیا برخه کې تر څو خلک پوه شي او په دې سره به زموږ هیواد ډېر پرمختګ وکړي زموږ ژبه به ښه پرمختګ وکړي زموږ هویتونه به ښه پرمختګ وکړي بیا به انشاءالله جګړې ته نه غورځېږو خو که چیرې بیا هم موږ هماغسې پخوا په رقم ژوند کوو نو داسې بیا نه کیږي باید چې دا ټول ملګري راووځي په سوشل میډیا کې کار وکړي مټي راونغاړي او دغه د هیواد لپاره یو واقعي خدمت دی
تاسو ول چې که سوشل میډیا تر خلک راووزی حسین هغه چې پوهه لري یو څه زده دي نو هم به د خپل کار ګټه خلکو ته ورسیږي او هم به خپل ګټه وکړي تاسو د ټولنیزو شبکو لري عاید لري
هو ساروان صاحب تقریبا ز بلبل اپلیکیشن هم عاید لرم چې په پښتو ژبه کې زمونه اولونه ورته نشریږي او هغه یو سایت ما ته راکې دومره نه دی خو څه دی همداسې یوټیوب کې هم عاید لرم یوټیوب چینل مې داغه کې زلنډ کې سی په خپل وې ما ډیر مینوال لري هغه کې هم یو څه عاید لرم دومره ډیر نه دی خو شته دی هغه وخت سره زیاتېږي نو دغه دوه پلیټ فارمونو نه زه عاید اوس په حال لپاره د ټولنیز رسنیو څخه لرم خو موږ عاید لپاره خاص کوم نه موږ د لپاره کو چې ټولنې ته یو څه ګټه ورسو او همدا علت دی چې بیا عاید هم په همدغه برخه کې راځي خو مهمه خبره دا ده چې ملي ارزښتونو ته کار وکړو او یو ښه فکر په ټولنه کې عام کړو دغه زموږ اولیت دی
ډیر زیاته مننه
اللهم مل شي
جاہلان دنیا خلق ہے وحشان یو زندم پختان یو سوحشان یو تاریخ کی خپل مردان لرو پیر لرو خوشالو باچا خان لرو ہسے زلی دلی او پاسمان میں ہسے زلی دلی او پاسمان میں تول خجا ہلان میں تول خجا ہلان میں تول خجا ہلان میں تول خجا ہلان میں سوشان سندم پختانایو سوشان